کوم خیر د افغانستان په وخت د شپې نه به جوشي تاسو ازادي لري ته وګست مخکې در دي چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد تباس ستانگزی په افغانستان کې له رسنیو سره د طالب چارواکو پر چلند نیوکه وکړه هغوی ویل چې رسنۍ له محدودیتونو او ننګونو سره مخ دي نوموړي چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وي خبري غونډې ته خبرې کولې ویل چې هغه مهال به د حکومت او ولس ترمنځ واټن له منځه لاړ شي چې حکومت رسنیو ته د خپلواکو فعالیتونو اجازه ورکړي د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې ویډیویي او غږیزې رسنۍ او همدارنګه د رسنیو کارکوونکي د طالبان د حکومت له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي اروپای ټولنه وایي له داخلي بېځایه شویو رسندوکو افغان کډوالو سره مرسته کوي اروپای ټولنه د خبره د چهارشنبې په ورځ د مهاجرینو د نړیوال ورځې په مناسبت پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلې د دې ټولنې په وینا هر وګړي د خوندیتوب او خوندي کور او ژوند مستحق دی افغانستان یو لاغ هیوادونو څخه دی چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال لري شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي دي پکتیا کې تک کسان په درو وهل شوې دي په پکتیا ولایت کې نن د طالبانو د ستري محکمې په حکومت کسان په درو وهل شوې دي د غي محکمې نن په ویلمه کې ویلي چې تک کسان په غلا قتل سړي تختونی او نامشروع اړیکو تورونو چې په محضر کې په نهادیش درو وهل شوې او له 200 تر 300 کلونو پورې په بند هم محکوم شوې دي تر دې مخکې 13 ورځ په پروان ولایت کې ځای چارواکو د درو خزو په ګډون پر 15 تنو د نامشروع اړیکو په تور په محضر کې په درو د وهل حکم عملی کړی و وروسته خبرم دا چې د غزنی ولایت ځایي مسولان وایي چې پرون دغه ته پیو ټرافیکي پیښه کې دی وینجلې په ګډون پیژنتنه تمرکز وبله وخت ده د طالبان تر واک لاندې باختر خبري اژانس طالبانو د حکومت د غزنی ولایت د امنیت قمندانۍ بین خلک ته سره دی له قول ویلي چې دغه پیښه په قرباغ ولسوالۍ کې د ټونس ډول موټر او زرنج د ټکر لامل ارامسته شوې ده ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو .com کې اوریدلای شئ محاکمه ته د متقاعدینو د حقوقو راجع کېدل
هغه وخت چې یو محکمه ته د یو حق متنازع شي
د افغان د بانک نوټونو پر ساتنې ټینګار
من ورسره پام نکاو سمه ساتنه نکاو قات قات کی کوراوی خپل پجب کی کیدو
او رزګان کې د 15 پروژو چاره پیل شوه
چې هغه یو لابراتواري مواد دي په کومتون د پارج د ډیر اړینو ضروری دي او یو د کتابو خریداري ده
خبرونه کې درته نو راپورونه هم لرو
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبانو د حکومت مشر مولای بت الله خانزاده متقاعدینو د حقوقو د ورکړې مسله محکمو ته راجع کړې ده د تقاعد په اړه د امر بالمعروف د امر امیر المؤمنین په عنوان یو سند کې چې تازه یو نسخه ازادي راډیو ته رسیدلې پکې راغلي چې د وزارتونو یو شمېر ادارو متقاعدین کولای شي د خپل تقاعدونو د اثبات لپاره د تقاعد په اړه ځانګړي یو شمېر یو شویو محکمو ته عریضه وکړي نور جزئیات په دې راپور کې
له درېو کلونو زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې د لسګونو زرو متقاعدینو د بې برخلیکتوب او دوی ته د تقاعد حقونو له نه ورکولو وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې مسله محاکمو ته راجع کړې ده د طالبانو د حکومت مشر د تقاعد په اړه د امیر المؤمنین فرمان په نوم یو سند کې چې تازه یوه نسخه یې ازادي راډیو ته رسیدلې د خپل حکومت ستره محکمه مکلفه کړې چې په ټولو ولایتونو کې د متقاعدینو د معاشونو د ورکړې وزوته درسیدنه لپاره د تقاوت اړوند ځنګړي محکمې جوړې کړې د دغه فرمان په دویمه ماده کې چې د 09 جمادی الاولی 1446 هجری قمری د 1403 کال د قوس له 13 سره برابر ده ورکړل شوی او ازادي رادیو په خپلواک توګه نسی تاییدولای په کې راغلي چې د وزارتونو او یو شمیر ادارو متقاعدین کولای سي د خپل تقاعدي ترلاسه کولو د اثبات لپاره اړوند ځنګړو محکمو ته عریضه وکړي چې دغه فرمان په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورته رسیدنه وسی وړاندې راغلي چې بیا د محاکم ارایس د طالبانو د حکومت مالی وزارت واسطه او مالی وزارت مکلف دی چې د داوا د اړخ ته ځواب ووایي او په ټکو یې خپل ځانګړی استازی دی هم دغه ځانګړو محکمو ته ورمعرفي کړي د دغه فرمان نور بندونه او مادې هم د دغه موضوع پر قضایي او اداري پړاوونو متمرکز دي او عریضه کوونکي متقاعدین هم د داوا د یو اړخ په توګه یاد کړي دي په دې فرمان کې راغلي چې د متقاعدینو ادارې مکلف دي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد اړوند ځنګړو محکمو ته وسپاري او د غشان محاکمو ته هم دنده ورکړل شوی چې د دې پړاو تر بشپړولو وروسته دې په دې اړه خپل حکم صادر او اعلان کړي. د یاد فرمان په 15 ماده کې راغلي چې د تنخواګانو او تشکیلاتو د تنظیم کمیسون دې پر عمومي بودیجې د فشار د مخنیوي په موخه او د متقاعدینو د تنخواګانو د اجرا لپاره یو مهالویش جوړ کړي. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې ځینې سرچینې وایي دا فرمان د متقاعدینو د اضافي ننګونو او سرګردانۍ لامل سوای. یوې سرچینې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل
د تقاعد پر ریاست کې د هر ملکی او پوځي متقاعد اسناد موجود دي. د خدمت او پیسو میعاد معلوم دی. دا یو اضافي چیز دی. ولې د متقاعد محکمې په محکمې وګرځي؟ متقاعدینو حکم جرم او خیانت نه دی کړی چې محکمې ته ولاړ شي. دا پیسې د هغوی د برحالۍ پر مهال ورته وزه شوې دي. د دوی مسلم حق دی. موږ په تقاعد ریاست او مالی وزارت کې اسناد لرو او هر وزارت کې چې تقاعد شوي یو اسناد لرو.
بلخوا ځینې متقاعدین وایي په دې دریو کلونو کې د سختو ستونزو لګاللو سره سره لا هم د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. دوه متقاعدینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي ازادي راډیو ته وویل
څلور کاله کېږي چې زموږ ماشونه نه دي راکړي. ژمی شو د کور د ګرمولو لپاره څه نه لرو. لرګي مو نه دي اخیستي. ماشومان مو وږي دي. هر څه مو چې لاریون وکړ اعتراض مو وکړ خو زموږ غږ څوک نه اوري.
اولادای ما خنک میخورن. د چوب دارم، د بلراو دارم، د نان دارم، بدن د پیسې دارم.
تر اوسه په دې ژمي کې درې ځلې ورکړي ویلې چې دا مو حق دی درکول کېږي. خو له بده مرغه لا یې هم ځواب نه دی راکړی. زه خپله ناروغ یم.
هڅه مو کړی طالبانو د حکومت د مشر د نوي فرمان په اړه د دوی بیان زبی الله مجاهد وپوښتو خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو له دې وړاندې د تیر کال په جدي میاشت کې مجاهد بي بي سي ته ویلي و چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې قانون کې تعدیل راغلی او ضربه د ټولو تنخواګانې ورکړل سي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت د کوم مشخص دلیل پرته د تقاعد سیستم لغوه کړ او د ملا هبت الله اخونزاده د فرمان له مخې د 1403 کال د لومړۍ میاشتې له پایله په افغانستان کې د ملکي او پوځي کارکوونکو له تنخواګانو پیسې نه ګرځول کیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره د 1401 کال د راپور له مخې کابو 1,70,000 ملکي او پوځي متقاعدین په هیواد کې موجود دي. تقاعد هغو حقوقو ته وایي چې د پخوانیو دولتي کارکوونکو له تقاعد کېدو وروسته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمن یا خاوند او یا تر 40 کلنو اولادونو ته ورکول کیږي. پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو مخکې په دغه هیواد کې تر 1,500 زیات متقاعدینو په میاستنی ډول شاوخوا 100 امریکایي ډالر تقاعدي پیسې ترلاسه کولی.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې مسله محکمه ته راجع کړې ده. د تقاعد په اړه د امیر المؤمنین فرمان په عنوان یوه سند کې چې تازه یوه نسخه ازادي راډیو ته رسېدلې پکې راغلي چې د وزارتونو په یو شمېر ادارو کې متقاعدین کولی شي د خپلو تقاعدیو د اثبات لپاره د تقاعد په اړه ځانګړې شویو محکمو ته عریضې وکړي. په همدې موضوع مو د پوهنتون لوستاد ښاغلي نصرالله ستنګزي څخه پوښتنه کړې چې تقاعد یو ثابت حق دی، ولې باید محکمو ته راجع شي؟
جالب خبر په دې فرمان کې هم دا ټکی ده. هغه وخت قضیه یو محکمې ته ځي چې یو حق متنازع فيه وي، یعنی اختلاف په وجود بله. دا په داسې حال کې ده چې د تقاعد حق یو اقتصادي حق ثابت حق ده چې د شخص له معاشاتو نه اخیستل شوی او د زړښت په مرحله کې هغه ته باید بېرته ورکړل شي. یعنی دا اصلا ضرورت دې ته نشته چې دا حق د محکمې له خوا ثابت شي. دا یو ثابت حق ده. بنابراین دغه محکمې جوړېدل یو اضافي حرکت او یو سرګردانی ګڼل کېږي.
استاد، د افغانستان په اداري نظام کې کله چې یو کس د دولت کارمند کېده یا دولت مامور کېده، هغه قرارداد ورسره امضا کېده، په قرارداد کې څه دي چې په قرارداد کې متن کې راغلي دي چې د دې د تنخواه یو برخه به د تقاعد لپاره ساتل کیږي او ورکول کیږي به ورسره لدی چې د کار پرېږدي؟
بله، د افغانستان قوانین له مخې د تقاعد سن د کار موده دا ټول په قانون کې تنظیم شوی. او کارمند کله چې یا کارکوونکی کله چې په اداره کې استخدام ده، هغه مکلف و چې هغه معین فرمونه چې د استخدام دپاره وجود لري چې یوه برخه یې د تقاعد د حقوق د کسر مسله وه، دا یې باید لاسلیک کړی وای. د هغې له مخې د شخص دا پیسې په حقیقت کې خپلې پیسې دي چې د ده له معاشاتو نه ګرځول شوي دي. او ورته ذخیره شوی دي چې د تقاعد وروسته باید ورکړ شي تر څو چې دا شخص وندای یا مثلا کوچنی اولادونه ولري یا مثلا میرمن ولري چې هغه کار ونه لري او د افغانستان د تقاعد د مقررات سره مخ باید دا حقوق ورکړ شي او باید ورکړ شي دا د لپاره د دوی ثابت حق
بل خبر داد استاد چې هیوادونو کې نظامونه بدلیږي حکومتونه بدلیږي اما حقوق ثابت دي څه فکر کوي چې علت څه دی چې طالبانو د تقاعد معاشونو په ورکولو کې تعلل ته مخه کړی ده پیسې نه لري که نور مشکلات دي سیاسي
زه فکر کوم چې د پرچاین چې طالبان په اقتصادي او مالي ستونزو سره عمیق مخامخ دي او دغه موارد کې ډېره پاملرنه نه کوي د دې تر څنګ بلستون زداده چې دوی یعنی طالبان به خپل هغه برداشت لمخې چې دوی د اسلام نه لري د پخوانی حکومتونو حکومتونه تقریبا دوی د خپل فکر سره په تضاد کې بولي او اکثرا د انتقاد کوي د مشروع حکومتونو نه په افغانستان کې بنان د هغوی د کارمندانو نه یو نوع عقدوي برخورد نتیجه هم ګڼل کېدای شي
داسې هم ویل سوي دي چې د تقاعد قانون عملا لومړی ځل په اسلام کې وضع شوی دی په احادیث کې راغلی دی
د لومړي ځل لپاره د اسلام تاریخ کې لیدل کېږي چې د حضرت عمر په زمانه کې یو روایت وجود لري چې یو يهودي سپینګری چې په ښار کې ګدایي کوله د حضرت عمر چې امیر المؤمنین و ولیدل شو او حضرت د بیت المال نه په مستمر او دوامدار ډول ماش وټاکل شو او د حضرت عمر استدلال دا و چې ځوانۍ کې د یهودی نه جزیه اخیستل شوې اوس په زړښت کې په بیت المال کې ثابت حق لري او باید ورکړ شي دا ویل کېږي چې دا د تقاعد د حقوقو د ورکړې اساس تشکیلوي
د پانتون صدقه غلی نصر الله ستانکزی چې موږ سره یې مرکه کړې وه
مخ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د طالبان حکومت تر وکلاندې د افغانستان بانک ته باندې 1.3 میلیون افغانۍ زاړه بانکنوټونه له منځه وړي دغه بانکنوټونه تیر ورځ په خپل اکسپانه اعلان وکړ چې د افغانستان له مرکزی ختیځ او سویل ختیځو زونونو څخه د افغانۍ دغه زاړه بانکنوټونه راټول کړي دي په ورته وخت کې یو شمیر خلک او کارپوهان د افغانانو د بانکنوټونو پر سمې ساتنې او ورته پاملرنې ټینګار کوي نور جزه د سنه ککړ په راپور کې
په داسې حال کې چې په کابل او نورو ولایتونو کې د زړو پیسو انتقال او ترې ورځینۍ ګټه اخیستنه د خلکو لپاره یوه جدي ستونزه ده د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان بانک وایي چې 340 میلیون افغانیو زیات زاړه بانکنوټونه یې له منځه وړي دي یو شمیر ښاریان او هټیوال شکایت کوي چې په بازارونو کې کارول شوې پیسې ډیری وخت زړې او شلیدلې وي او دوی یې په ورځنیو راکړو ورکړو کې له ستونزو سره مخ کړي دي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي میرالم ازادي راډیو ته وویل چې د بانکنوټونو د ساتلو د څرنګوالي په برخه کې خلک خپله مسؤول دي
منګ ور سره پام نکو سمې ساتنه نکو قات قات کی کوراوی خپل پجب کې کیدو مرنګ رانه پی وګورځيږي وش کیږي نو دا غڅ دي چې منګه هم په دې برخه کې ګرامیو ک موټر وان ته کرایه ورکو هغه ناخلی او که مثلا سبزی والا تا ترکاری والا تا کراچوان ته دریګ واغه خو بیخی ناخلی ناخلی وجدا زړی دی نه چلیږي
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو محمد یعقوب ازادي رادیو ته وویل
زه دا اوس د بازار نه او د اخلم او ما نه زړی پیسې څوک نه اخلي وای راته وای چې هر دکاندار ته نو وای دا زړی دی مونږ نه څوک نه اخلي په دې اړه به زه هم د نه پاس کوشش کوم چې دا پیسې خې وساتم او ورانه زړی نسی یا خراب نسی
د پلاس مینې کابل اوسیدونکو سلطانیا ازادي رادیو ته وویل چې خپل پیسې څنګه ساتي
بکسه که خوردره مخصوص برای پولای مست
برای و داخل زره پیسی می نخواه کیگی زره پیسی بکسه کیگدم یو شمیر کسان پیسی پخپل جیب کیگدی او یا یو شمیر میرمن پخپل غاره کی چه دا یو ناسم کرده او زمان خواه کیگی زره که دوی دا پیسو دا ساتلو پا برخه که بیغوری کوی زره دا پیسو دا کارول و روسته لاسونه می پا و با سابون می نزم
خود می گیرم اتمن دستای ما با آب و سابون می شویم
ډیری خاریان او هټیوال په دې باور دي تر کومه چې د افغانستان مرکزی بانک د افغانیو نوی بانکنوټونه بازار ته وړاندې او زاړه هغه راټول نکړي د خلکو د ستونزو په حل نشي په جلال آباد ښار کې یو هټیوال احمد ازادي رادیو ته وویل
منګه د دې زړو بانکروټونو سره ډیر مشکل لرو. یو خو چې 1000 روپۍ بندلې کړو تر لسه داسې معلومه کیږي لکه 1000 وړو وړو انتقال هم ډیر مشکلی چې چانه سره اخلو بس ګوریا ډیر وخت نسی ځکه چې د دې به ګورو پلستری ټول رو بدل را بدل به ګورو. دا ډیر زغه دین منګه د اسلامي امارات څخه دا وختونه اجزا زړه بانکروټونه غونډ کاني او کزه نوي بانکروټونه بازار ته شروع وبس.
د اقتصادي چارو په عبدالنصیر رښتیا وایي معمولا مرکزی بانکونه د خپلو سیاستونو له مخې هڅه کوي چې له بازارونو څخه زړې پیسې راټولې او نوې وویشي څو د سوداګریزو بازارونو په کاروبار کې ستونزې رامنځته نشي.
به هم پیمانې کې بنا پولهای مندرس شده را از بین میبرن.
دا د مرکزی بانکونو دنده ده چې زړې پیسې له مارکیټ څخه ټولې کړي. د دې ستونزې د حل لار په مارکیټ کې د ډیجیټلی پیسو کارونه ده. څو د بانک نوټونو له خرابېدو او د بیلابیلو ناروغیو د انتقال مخنیوي وشي
از مندرس شدن و از انتقال امراض ګوناګون جلوګیری به عمل بیاید.
پام دې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویلي چې تر 340 میلیون افغانیو زیات د افغانیو زړه بانک نوټونه له منځه وړي دي. دغه بانک د سې شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د زړه بانک نوټونه له مرکزی، ختیځ او سویل ختیځ زونونو راټولې شوې دي. دغه شان د دې بانک لومړي مرستیال صدیق الله خالد هم درې میاشتې وړاندې په کابل کې د دې ادارې د پروګرامونو او لاسته راوړنو د تشریح کولو په ناسته کې ویلي وو چې په تېر یو کال کې دغه بانک 1,486,540,000 د افغانیو زاړه او شلیدلي بانک نوټونه د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو د هوارولو په موخه له مرکز او ولایتونو څخه راټول کړي او سوځولي او بازار ته یې نوي بانک نوټونه وړاندې کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له ټولو غوښتي چې افغاني بانک نوټونه سمې وساتي او د ژر خرابېدو مخه یې ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ماسکو وایي د روسیې جنرال د وژلو په تړاو یو ازبک شکمن کس نیولی دی. امنیتي څیړونکي په ماسکو کې د 14 په غزای کې پلټنې کوي چیرته چې د ډسمبر په 14 یو لوړ پوړی روسی جنرال ایګور ګیرلوف او د هغه مرسل وژل شو. په دغه نور جزئیات په دې راپور کې
روسی چارواکو د دسمبر په 13 وویل چې دوی د هغه چاودیدونکي وسیلې د ځای پر ځای کولو په تړاو چې یو لوړ پوړی روسی جنرال پکې وژل شوی یو ازبک وګړی نیولی دی. دوی ویلي چې تورن کس په خپل جرم اعتراف کړی دی. د روسیې د اټومي بیولوژیکي او کیمیاوي دفاعي ځواکونو مشر جنرال ګیریلوف او د هغه مرستیال د دسمبر په 18 نیټه سهار وختي په ماسکو کې د یوې ودانۍ مخې ته د ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې وژل شول. په داسې حال کې چې په رسمي توګه کوم کس یا ډلې د دې وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د اوکراین د استخباراتو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د اوکراین د استخباراتو د ادارې د ځانګړو عملیاتو پایله ده. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې د دسمبر په 13 په یو بیان کې ویل چې نیول شوی ازبک توران د اوکراین د ځانګړو ځواکونو لخوا استخدام شوی او روزل شوی دی. د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې په بیان کې ویل شوی د اوکراین څخه په لارښوونه مشکوک کس مسکو ته ورسید. هلته یې په کور کې جوړ شوی پیاوړی چاودیدونکي وسیله ترلاسه کړه چې په یوه برېښنایي سکوټر کې ځای پر ځای او د جنرال ایګور ګیریلوف کور مخې ته یې ودروله. روسی چارواکو زیاته کړه چې دا ځای پر ځای شوی بم هغه مهال چې ګیریلوف او د هغه مرستیال له ودانۍ څخه د وتلو په حال کې وو چاودیده. په بیان کې دا هم ویل شوی چې دغه مشکوک کس په 1995 کال کې زیږیدلی، په یو اروپایي هیواد کې د استوګنې او د دې وژنې په بدل کې 1,000 امریکایي ډالر ورکړل شوی. د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو ادارې په وینا توران د عمري بند له سزا سره مخ دی. د روسیې د فدرالي خدمتونو ادارې د اوکراین د استخباراتو هغو افسرانو ته چې په دې طرحه کې ښکیل دي په موندلو او سزا ورکولو ټینګار کړی دی. 45 کلن ګیریلوف د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د تیری له پیل راهیسې در ټولو لوړ پوړی روسی پوځي افسر دی چې په یو ښکارا چاودنه کې وژل کیږي. د ګیریلوف وژنه یوه ورځ وروسته له هغه وشوه چې د اوکراین استخباراتي ادارې راپور ورکړ چې اوکراینی څارنوالانو د هغه په وړاندې تورونه درج کړي دي. د روسیې د اټومي بیولوژیکي او کیمیاوي د فایز وکغه ځانګړی ځواک دی چې د رادیو اکټیو کیمیاوي او بیولوژیکي ککړتیا په شرایطو کې فعالیت کوي. ګریلوف د روسیې افسرانو او جنگ پلو شخصیتونو له هغه ډلې څخه دی چې په روسیا او د روسیې لخوا د اوکراین په اشغال شوي سیمو کې وژل کیږي. د راپورونو له مخې د هغه مړینه یوه اونۍ وروسته له هغه ده چې د روسیې د کروز توغندیو جوړونکي کمپنۍ یو جګ پوړی چارواکی له پلازمینې ماسکو بهر په ډزو ووژل شو. روسیا د اوکراین په جګړه کې له دې توغندیو کار اخلي.
اورزګان کې د لوړو زده کړو موسسو د 30 میلیون افغانۍ په لګښت د 15 پروژو چارې بشپړې او د هاتی وی دیوال د رغیدو چارې پیل شوې. په اورزګان ولایت کې د لوړو زده کړو موسسې د زیربناو او تجهیزاتو په برخه کې د 15 پروژو چارې د شاوخوا 30 میلیون افغانۍ په لګښت بشپړې شوې چې پکې د غونډو عمومي تالار، د لمریز برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لب او د وسایدو د پارکینګ پروژې شامل دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په اورزګان کې د لوړو زده کړو موسسې لپاره د شاوخوا 30 میلیون افغانۍ په لګښت 15 مهمې پروژې بشپړې شوې چې پکښې د غونډې تالار، د لمریز برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایطو پارکینګ پروژې شامل دي. دغه پروژې د لوړو زده کړو د موسسې اړتیاوې په پراخه کچه پوره کوي. سربیره پر دې د پونتون د احاطې دیوال د رغونې چارې هم رسمن پیل شوې چې د موسسې د امنیت او راتلونکي پرمختګ لپاره یو مهم ګام به وي. د لوړو زده کړو رئیس مولوی رحمت الله رحماني په خپل وینا کې د وزارت مقام، مرکزی او ولایتي ادارو له هڅو مننه وکړه. ویل چې د دې پروژو بشپړېدل به د روزګان د لوړو زده کړو د موسسې په پرمختګ کې یو ستر ګام وي.
او یو د غونډو تالار دی، او یو سولر سیستم دی، او کمپیوټر لیب دی. دا پروژې موږ د تخصین ته سپارو. وی حتی دیوال دی، د اوبو ټانکی دی، د دې په الحاله اوس موږ افتتاح ته دغه دوه پروژو وکړو. او هغه پروژې چې په خریداري کې دي، چې هغه یو لابراتواري مواد دی د پوهنتون د پارج، دا ډیر اړینو ضروری دی. او یو د کتابو خریداري ده چې دا هم ډیر اړینو ضروری دی. یو غټ ګودام تقریبا چې څلویشت په شل کې ګودام دی، د دې تدارکاتي چارې روانې دي. د زراعت پونځي د پاره زراعتي ټکنالوژي شاندې چې دا په الحاله د هغو کار جریان لري په تدارکاتو کې.
د اورزګان د لوړو زده کړو د دې موسسې استادان د یادو پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي. وایي چې ستونزې به یې هوارې سي او د اسانتیاو څخه به برخمن سي. د دغه ولایت د پونتون د بیولوژي څانګې مسؤول امان الله شرافت وای
ژر شکره تطبیقېږي. پونتون لپاره د اسانتیاو لپاره دا ډېر کومک زموږ سره زموږ ډېر ساینس په ځای باندې حل کېږي. دغه د جملې څخه ډېر سیستمونه دي یاد کړل چې د دغو ټولو سیستمونو باندې زموږ مشکلات ترې اندازې پورې دا حل کېږي او موږ ته د پرمختګ زمینه مسیدېږي.
د دې تر څنګ د یاد پونتون یو شمېر محصلین هم د دې پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو غوښتنه هم کوي.
بل جوړېږي، نور تعمیرات جوړ سي. د وخت په تېرېدو سره به د خیر سره موږ هغه نور پونتونونه چې دي ټوله په پیوایي حتی کې راسي او د پونتون اړوند کوم شیان چې دي هغه به خوندي سي. د کمپیوټر لیب څخه ګټه اخیستلی سي. دغه رقم پارکینګ مرسکلان یا کوم وسایل چې څوک راولي هغه به محفوظ وي. نو ګټې ډېرې لري زما په نظر.
جوړ سي وایي د موږ ته پروژه جوړه سي، موږ ته ورور پانتون جوړ سیز مل ار مشکل چې دی باید ال سی وای دی بریدا.
په پای کې د هکې د دیوال درغونی د بنسټ ډبره د والی د موسسې د رئیس د علماو او قراردادي شرکت لوري کې شودل سو او غونډې د خاتمه دعا په ویلو پای ته ورسیده. د یادونی ورده چې یادی پروژې د علم د وجې لپاره د روزګان ولایت د خلکو د کلکی ارادي او هلو څرګندونه کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د روان کال په اتو میاشتو کې د بیلابیلو جرمونو په تور 1400 تنه نیولې دي. په وینا یې په نیول شوو کسانو کې قاتلان، انسان تښتونکي، غله، د نشې توکو سوداګر او نور شامل دي. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي پخوا به په رڼا ورځ له دوی غلهګانې کېدلې، خلک به تښتول کېدل او نور ګڼ جرمونو به ترسره کېدل، خو اوس د هر څه تر ډېره کم شوي دي. دوی لوسنیو چارواکو غواړي چې د نور جرمونو مخه هم ونیسي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار امنیت قومندانې کې د امنیتي چارو مرستل مولوی محمد طاهر تیر ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي چې د روان لمریز کال په اتو میاشتو کې د بیلابیلو جرمونو په تور 1440 تنه نیولې دي، چې د یو شمیر دوسی عدلي ارګانونو ته لیږلي او په نورو کار روان دي. د هغه په بیان په یاد شمیر کې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت، د غلا، قتل، قاچاق او نورو پیښو په تړاو 940 کسان نیولې دي. مولوی محمد طاهر زیتوی چې د نشې توک پر وړاندې د مبارزې ادارې 313 پیښې ثبت کړي او په تړاو 315 تنه د لس میله وسلو، 13 موټرو او 6155 کیلوګرامه مختلف نوع نشې توکو سره نیولې دي. امنیتي مسولین ژمنه کوي چې د امنیت په ټینګښت او د جرمونو په مخنیوي کې به خپل هڅې نور هم زیاتې کړي. د ننګرهار اوسیدونکي هم خوښتي چې د امنیتي ادارو لخوا په جرمونو کې ککړ کسان نیول کیږي او دوی له ضرره ژغورل کیږي. د دوی په خبره د طالبانو بیا وخت تل رسیدو وړاندې به د خار په منځ کې ډول ډول جرمونه ترسره کیدل او اندازې د هر ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو و. محمد اسماعیل او احمد ازادي راډیو ته وویل
غلاګانی وی اختطاف او نور داسې جرمونه او څوک راوتای نه سو امنیت خراب دی. موبایل ویل کې دی داسې ډیر کارونه کېدل چې د خلکو مشکلات سره مخ ول. اوس فعلا ماشاءالله دولت دې شانو مخه نیولې ده. د غل نشته، امن ده، امنیت دار سړی خپل کار پسې وځي، نه غلا شته، نه موبایل وای نهشته، نه بل څه. بس
د دې څخه دمه خو موږ په ښارونو کې په ډاډه زړه باندې موبایل هم نشو راوویستلی، ځکه د غلا د خطر به و. همدارنګه په ډاډه زړونو باندې به ګرځېدل هم نشولو، د اختطاف او همدارنګه د وژنې او د ربړونې ډېرې پیښې به رامنځته کېدلې. اوس لیلیل هم چې اسلامي عمارت حاکم شوی دی په افغانستان کې، موږ په ډاډه زړه باندې ښار ته ځو، همدارنګه پلور پیر هر څه مو په ډاډه زړه باندې دي.
د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکي عبدالخالق راته وویل پخوا ډیر غله او مجرمین چارواکو سره تړلی وو، نو ځکه نه پولیس ورته څه ویلی شو او نه هم نور امنیتي ادارو، او هم دا لامل چې د خلکو سره او مال خوندي نه وو. خو اوس هغه شیان تر ډیره ختم شوي او دوی کولی شي چې د شپې او ورځې تر لری ځایونو تګ راته وکړي
او ډیر خسته کار کړی دی. پوښ دا اوس وخت چې دی پوښ مونږ خسته په ډاډه باندې خپل سولیز توګه باندې خپل مکاتب او همدارنګه شار ته تګ راته کولی شو او دا کوم مشکلات چې هغه ټول ختم شوي دي. د امنیت په برخه کې خو بيخي ډیر کارونه شوي دي. د ننګرهار قومندانې او حسي وکي او کوشش وکي تر سوچ دي امنیت لا ټینګ کړي او خصوله منځ ته راوړي.
یو شمیر کسان بیا باید د بیروزګاری، غربت او اقتصادي ستونزو په وجه ځینې کسان غلا او د نورو کارونو تر سره کولو ته اړ کیږي، او کچیرته ورته د کار غمو خوړل شي نو پاتې غلاګان او جرمونه به هم پای ته ورسیږي او خلک په آرام ژوند وکړي.
د سپورتونی خبرونه درته هم لر خوښ خبرونه. طالبانو د حکومت بارنې چار وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستنزی په افغانستان کې رسنیو سره د طالب چارواکو پر چلنیم کې وکړه او ویل چې رسنۍ له محدودیتونو ننګونو سره مخ دي. نو موري چې د چاشمه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته خبري کول ویل چې هغه مهال به د حکومت ولسترمنز واټن لمنځه لاړ شي چې حکومت رسنیو ته د خپل وقف فعالیتونو اجازه ورکړي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د معلوماتو مخې په افغانستان کې ویډیوي او غږیزي رسنۍ او همدارنګه د رسنیو کارکونکو د طالبانو د حکومت له زیاتیدونکو بندیزونو سره مخ دي. روپای ټولنه وایلی دی داخلي بيزاي شويو راستنیدونکو افغان کډوال سره مرسته کوي. روپای ټولنه دا خبره د چاشمې پوره د ماجدونو د نړیوال ورځ په مناسبت پر خپل ایکس پانه یا په خني ټوئیټر لیکلي. د دې ټولنه په وینا هر وګړي د خوندیتوب او خوندي کور او ژوند مستحق دي. افغانستان یو لاغي ودونه سخته چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال لري. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان پیو راپور کې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بیلابیل ودونه ته کډوال شوي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ز بختيار ساحل مو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان او زیمبابوې لومړۍ ورځنۍ سیالي د ورخت لامل بشپړه نشوه او په دوو نورو سیالیو کې هم د ورخت امکان ښودل شوی دی د زیمبابوې پر وړاندې دوو ټیسټ سیالیو ته نولس کسیز افغان لوبډله اعلان شوه د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ پنځم اونۍ هم بشپړه شوه کومه لوبډله مخکښه ده هندوستان له آسټرالیا سره درېیمه ټیسټ سیالي برابره کړه او په دې سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتلې پاکستان د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ سویلي افریقا ته وبایلله خو لومړۍ ورځنۍ لوبه یې ترې ګټلې روانه اونۍ د کرکټ دوو مشهورو ستورو له نړیوال او ټیسټ کرکټ تقاعد اخیستی دی او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به د ځانګړې مرکې په برخه کې د کرکټ له نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي سره د افغانستان زیمبابوې په ترسره شویو روانو راتلونکو لوبو مرکه واورئ هغه په دې مرکه کې د افغانستان او زیمبابوې د لوبډلو پرتلنه هم کړې ده د نویو ځوانانو په لوبو غږېدلې د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د هوا حالات یې بیان کړي او په ټیسټ لوبډله یې د خلکو د نیوکو ځوابونه هم ویلي دي ملتیا مو وکړئ د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د ډسمبر په 18 نیټه د زیمبابوې په پلازمینې حرارې کې پیل شوه لومړۍ ورځنۍ سیالي د ورخت له امله ډېره ځنډېدلې وه خو بلاخره د 28 اورونو د لوبولو پریکړه وشوه افغان لوبډلې په چوو ګټله خو زیمبابوې ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه په دې لوبه کې زیمبابوې 9.2 اورونه ولوبول څلور څلوېښت منډې وکړې او 15 وکټې یې له لاسه ورکړې د افغانستان په توپ اچوونکو کې عظمت الله عمرزي څلور او علامه محمد غزنفر یوه وکټ واخیسته خو یو وار بیا شدید ورخت د لوبې د ترسراوي اجازه ورنه کړه او په دې سره دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده په دې سیالۍ کې رحمت الله ګربز نه و دغه پر ځای باندې عبدالمالک لوبه ته راستون شوی و او د افغانستان بل اوپنر صدیق الله اتلو اکرام علي خیل پکې د وکټ ساتونکي لوبغاړي په توګه دنده ترسره کوله دواړه لوبډلې به دویمه ورځنۍ سیالي د ډسمبر په 19 او درېیمه د ډسمبر په 21 نیټه ترسره کړي خو د زیمبابوې له حرارې څخه د هوا حالات وایي چې امکان د دې لیدل کېږي چې په راتلونکو دوو سیالیو کې هم ورخت وي بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دوو ټیسټ سیالیو لپاره هم لوبډله اعلان کړې ده د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې به تر یو ورځنیو سیالیو وروسته د ډسمبر په 24 نیټه لومړۍ ټیسټ سیالي پیل کړي او د جنوري په 2 نیټه به دویمه ټیسټ سیالي پیل کړي افغان کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره 19 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده او د دې ترڅنګ یې درې اضافي احتیاطي لوبغاړي هم اعلان کړي دي د افغانستان کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې اعلان شوي لوبغاړي تر ډیره پورې په وروستي فرست کلاس سیالیو کې خزلې دلی دي نو له هغه مخې انتخاب شوي دي په دې لوبډله کې حشمت الله شهیدی رحمت شاه صدیق الله اتل ریاض حسن عبدالمالک بیرشاه محبوب افسر زازای اکرام علی خیل عظمت الله عمرزی ضیاءالرحمن اکبر ساحر خان راشد خان یمین احمد زی نوید زدران او فرید احمد ملک پخوانی لوبغاړي دي چې غوړه شوې دي د لوبړي ځل لپاره عصمت عالم چې د تیر فرست کلاس مخکخ منډه جوړوونکی و هم دې لوبو ته انتخاب شوی دی همدارنګه ظاهر شهزاد چې په فرست کلاس سیالیو کې تر سلو زیاتې وکټې اخیستې دي هم انتخاب شوی دی او بشیر احمد چې ځوان لوبغاړی دی او په تیر فرست کلاس سیالیو کې مخکخ وکټ اخیستونکی و هم لوبو ته غوره شوی دی دغه راز ناصر جمال ضیاءالرحمن شریفي او ابراهیم عبدالرحیم زی بیا په احتیاطي لوبغاړو کې انتخاب شوي دي که څه هم په اعلان شوې لوبډله کې د شاهد الله کمال نو خو وروسته کرکټ بورډ لیکلی دي چې د هغه د ویزې ستونزه وه او د ویزې ستونزې تر حل وروسته هغه هم زیمبابوې ته لیږل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې د مشر احمد شاه سلیمان خیر له قوله لیکلي دي یاد لوبغاړو ته د هیواد دننه ننګرهار کې تمریناتي کمپونه تنظیم شوي وو او دغه راز یې ویلي دي چې د کورني کرکټ په فرسټ کلاس سیالیو کې ځلیدلي لوبغاړي هم په نوملړ کې شامل کړي دي.
تیاد ورانه
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روان پانه چې بل د سیګریټ باندې وای وه له سیګریټ انس قره قره چرس ته خدمه شیشه ته خدمه
د ځانم چې وړی کې کمزور امي هغه مسنه شو هله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پویدم چې دا چرس اعتیاد امړی
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلبی
اوس له کرکټ ورزو د فوټبال ډګرونو ته د افغانستان په هرات ولایت کې د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم پړاو سیالۍ جریان لري. په دې سیالیو کې تر دې دمه هرې لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې دي او مخکښه لوبډلې د ابو مسلم لوبډله ده. ابو مسلم لوبډلې 15 سیالۍ کړې دي او 15 واړه ګټلې دي. همدارنګه اټک انرژي هم په 15 کې 15 سیالۍ ګټلې دي. سرخ پوشان بیا څلور سیالۍ ګټلې دي. موج ساحل هم څلور, دغه راز صرافان هرات څلور, استقلال کابل څلور, عدالت فرا څلور سیالۍ کړې دي خو هیڅ سیالي نه ده ګټلې. دغه راز خراسان فاریاب, جوانان پیروزی, سرسبی اشلر, خدیم اف سی او اینو مینې هم تر دې دمه خپلې ټولې سیالۍ بایللې دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ اوس په سوداګریزه بڼه ترسره کیږي چې اکثره لوبډلې پلورل شوي دي او د لوبډلو د مسولینو په نومونو نیول شوي. دا ویلو ده چې د فوټبال د اتلانو لیگ به څو اونۍ په هرات ولایت کې دوام ولري.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د هند او استرالیا ټیسټ لوبلړۍ, هندوستان د ټیسټ اتلولۍ په لوبې ته د رسیدو هیلې هلته ژوندې وساتلې کله چې اکاش دیپ څلوریزه ووهله او خپله لوبډلۍ له فالوان بچ کړه. دا داسې شیبه وه چې د هند نهه لوبغاړي سوځېدلي وو او استرالیا ته یوازې د یوې بلې ویکټې د غورځولو چانس و چې هند یو وار بیا فالوان ته بوزي او په دې سره د دغه ټیسټ لوبې د ګټلو چانسونه ترلاسه کړي. خو کله چې هند له فالوان وژغورل شو د هند روزونکو او لوبغاړو د دې مورال ترلاسه کړ چې دغه سیالي که نشي ګټلی نو مساوي به یې کړي. همدغسې وشول, دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده او په دې سره هند ته د دې چانس ورغی چې د استرالیا پر وړاندې د راتلونکو دوو ټیسټ لوبو په ګټلو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ځان ورسوي. په درېمې ټیسټ سیالۍ کې هم ټریویس هیډ د لوبې غوره لوبغاړی و. استرالیا چې لومړۍ پاړۍ لوبولې وه 445 منډې کړې وې او په دې پاړۍ کې ټریویس هیډ استرالیا ته 125 او سټیف سمیت بیا 101 منډې کړې وې. هند ته په توپ اچونه کې جسپریت بومرا شپږ لوبغاړي وسوځول. هندي لوبډلې خپله لومړۍ پاړۍ د نور کله په شان یو وار بیا کمزوري ترسره کړه. یوازې کیل راهول څلور اتیا او رویندرا جدیجا اووه اویا منډې وکړې خو د اکاش دیپ یو دیرش چټکو منډو هند له ماتې ژغورلې ده. په دې پاړۍ کې آسټرالیا ته پاټ کمنس څلور او مچل سټاک درې لوبغاړي وسوځول. په دویمې پاړۍ کې چې د لوبې 15 ورځ وه آسټرالیا په نهه اتیا منډو وه لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره یې دغه پاړۍ نوره ونه غځوله. آسټرالیا چې هند ته د 215 منډو ټارګټ ورکړی وو خو د لوبې ډېرې وروستۍ او کمې شېبې پاتې وې چې په دې سره آسټرالیا هند ته یوازې 2.1 اور ترسره کړ او هند اته منډې وکړې خو دغه لوبه نوره ونه غځول شوه او په دې سره بې پایلې پای ته ورسول شوه. د دې لوبلړۍ په لومړۍ سیالۍ کې هند آسټرالیا ته ماتې ورکړې وه خو دویمه سیالي بیا آسټرالیا د 10 ویکټو په توپیر ګټلې وه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. څلورمه ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 25 نیټه په میلبرن او وروستۍ ټیسټ سیالي به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه د آسټرالیا په سیډنی لوبغاړو کې پیل شي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
ورسته لاغي چې د سویلي افریقا لوبډلې پاکستان ته د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د یورزنیو سیالیو د لوبلړۍ لومړۍ لوبه پاکستان د 3 وکټو په توپیر وګټله. د ډسمبر په 12 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د 3 لوبلړیو لړۍ پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې ساوت افریقا لومړۍ توپ وهنه وکړه او د 240 منډو هدف یې وټاکه. په دې لوبه کې ساوت افریقا ته هنریک کلاسن 6 منډې وکړې. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې سلمان علي آغا 4 لوبغاړي وسوځول. پاکستان که څه هم د دې لوبې د ګټلو لپاره ښه پیل کړی و خو په منځ کې ځینې لوبغاړي زر زر وسوځېدل، خو بیا یې هم وشو کړی چې د لوبې په وروستي اور کې هدف پوره کړي او په دې سره دا سیالي وګټي. پاکستان د سیم ایوب 109 منډې وکړې او سلمان علي آغا 2 سوځېدلې منډې وکړې. سویلي افریقا ته کګي سوراباډا 2 او باټمن هم 2 لوبغاړي وسوځول. په پلان کې دا چې دواړه لوبډلې 2 نورې سیالۍ د ډسمبر 12 او 22 نیټه ترسره کړي. پروسته له هغه چې د هند او آسترالیا ترمنځ دریمه ټیسټ سیالي په مساوي ډول پای ته ورسېده، د هند مخکښ لوبغاړي رویچندرن اشوین په یو ناڅاپي ډول له نړیوال کرکټ استعفا اعلان کړه. اشوین چې په یاد سیالۍ کې 9 لوبېدلی خو هغه اعلان وکړ چې نه غواړي تر دې وروسته د هند لپاره نور نړیوال کرکټ ترسره کړي. 38 کلن اشوین چې له 1 شپږ ټیسټ سیالیو کې د هند لپاره لوبېدلی دی، 200 پاڼۍ کړي دي او په 2 سیالیو کې 500 ویکټې اخیستې دي. دغه راز په 1 شپږ یورزنیو سیالیو کې 1 شپږ 50 او په 5 شپږ شلوریزو سیالیو کې 2 ویکټې ترلاسه کړې دي. هغه په 340 تجارتي شلوریزو سیالیو کې بیا 310 ویکټې اخیستې. همدارنګه رویچندر اشوین په 292 فرسٹ کلاس سیالیو کې 190 ویکټې اخیستې دي. اشوین چې د یو آل راؤنډر رول یې ترسره کاوه، 1 شپږ ټیسټ سیالیو کې 3503 منډې کړي دي چې 6 سلیزې پکې شاملې دي. هغه په یو ورځنیو او شلوریزو سیالیو کې سلیزه نه ده وهلې خو په یو ورځنیو سیالیو کې یوازې 1.5 سلیزه لري. بل لور ته له نړیوال کرکټ د لاس په سر کېدو، په دې بهیر کې د نیوزیلینډ د ټیسټ لوبو لوبډلمشر ټیم ساوتی هم کرکټ استعفا وکړه. 6 کلن ټیم ساوتی د انګلستان پر وړاندې په وروستۍ ټیسټ لوبه کې چې یاد سیالي وګټله، وویل چې نور نه غواړي ټیسټ کرکټ وکړي. ټیم ساوتی په 100 ټیسټ میچونو کې 203 پاڼۍ ترسره کړي دي او د یو چټک توپ اچونکي په توګه 391 ویکټې اخیستې وي. هغه دغه راز په همدومره سیالیو کې 2250 منډې هم کړې وي چې 0.5 سلیزې هم وهلې وي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې راځو ځانګړې مرکه درته خبرو. زموږ د دې ونی د مرکه میلمه فرهاد فدای دی، نور په مرکه کې ووري.
فدای صاحب ستړی مشي خبرونه ته. د زیمبابوې پر وړاندې په شلوریزو سیالیو کې هم افغان لوبډلې په اسانۍ سره بریاوی ونه ګټلې. زیمبابوې پیاوړې شوې وه که افغان لوبډله کې د نوي ځوانانو راتګ زیمبابوې ته د خو مقابلو چانس ورکړی و.
د زیمبابوې په خلاف په شلوریزو سیالیو کې د زیمبابوې د ښه کارکردګۍ دلیل داسې کتلی شو چې اول خو زه فکر کوم په اوله لوبه کې افغانستان شاید لا د سفر ستړی یو او غومره ایفرټ او څومره فل ګیمس باید افغانستان کړی وای وې نه شو کړی، نو د هغې له وجې نه هم موږ هغه اوله لوبه وبایلله. بېرته افغانستان ډېر ښه قوي کم بیک وکړ، خو خبره دا ده چې دا هم د زیمبابوې هوم کنډیشنز دي او پیچونه خپل تا به جوړي او د فائنل دی لوب وکټ خو بیخي ډیره سخته وله. تاسو کتل سی بال بګي او راجی کېده یو بیخي په کېټیټ پات کېده. نو زه فکر کوم چې افغانستان حالاتو ته کتلو سره یا د شرایطو په نظر کې نیولو سره بیا هم افغانستان ښه لوبه کړې ده، خو په ضمن کې افغانستان د زیمبابوې سره د شلوریزو سیالیو دغه لوبلړۍ ته د تجربې له نظره هم کتل، نو هم هغه یو څه از مختونه سړی کوي نو دا خطر بزن منی سی گوا که حتی که دیسی زبیخی رو با بنگتم او اگه دا اوز افغانستان دی درم پوزیشن و دی چلورم پوزیشن لپاره لوبغاړي پیدا کول په ځانګړي توګه باندې څلورم پوزیشن باندې افغانستان هغه د میډل آرډر تش غوښتله چې ټکه کیسه مخکې سیالیو کې ډېرو ته پام سوی او په زمن کې په سر کې د نوي ځوان راتګ د صدیق الله اتل راتګ نو خامخا تر څو چې هغه انټرنیشنل کرکټ کې خپل ځای پیدا کوي او تر څو چې د هغه پرشر کمیږي نو خامخا لږ وخت به نیسي. نو د دې سوال په جواب کې چې آیا افغانستان ښه لوبه ونه کړه او یا زیمبابوې پیاوړې شوې وه، زه فکر کوم چې زیمبابوې هم پیاوړې ده، خپل هم کنډیشنز کې ده، ډېر ښه پیاوړي لوبغاړي ورسره شته، ښه کرکټ کوي، مثلا براین بینټ ښه کرکټ کوي، ډیون مایر سي په شلو ورځو سیالیو کې ون ډاون راته ښه بیټسمین ده، بل دوی دغه اوپننګ پیر سدا ماروماني او براین بینټ دوی په پاور پلے کې ډېر ښه سلوور کرکټ کوي او اکثره هغه د میډل آرډر پریشر د میډل اوورونو پریشر په خپل میډل آرډر باندې کموي. نو په ټوله کې که چیرته وګورئ زما په نظر سي دغه دلایل کېدلی شي.
ولیدل شول چې د ګربز او ابراهیم ځدران جوړه په سیالیو کې ډېر اغیز لري، د ابراهیم په نشتون کې ګربز ستونزې ګالي، دې مسلې ته په کوم نظر ګورئ؟
ګورئ دې کې شک نشته چې د ابراهیم ځدران او د رحمان الله ګربز ترمنځ دغه د پایل جوړه چې د افغانستان د شلو ورځو سیالیو او د یو ورځنیو سیالیو لپاره جوړه شوې ده واقعا ډېره اغیزمنه ده او د دې هغه تاثیرات که چېرته موږ او تاسو غواړو وګورو نو ارقام موږ ته دا خبره ثابتوي چې څو ځلې دوی د سلو منډو نه زیاته پاڼۍ مخته وړې ده او حتی د 200 منډو څخه یې پورته په یو ورځنیو سیالیو کې 2 ځلې دوی پاڼۍ مخته وړې چې 200 څخه پورته منډې دوی په یو ورځنیو سیالیو کې د پاکستان او همدارنګه بنګلادیش په مقابل کې کړي دي. بیا په شلو ورځو سیالیو کې هم د نړیوال جام موږ وکتل چې څو ځلې د سلو منډو نه ډېره پاڼۍ وکړله نو دوی ترمنځ یو ډېره ښه کیمستري ده او بیا دوی د کرکټ یو ډیره غټه ځانګړتیا دا ده چې دوی ډیر کوک دی رننګ بټوین د وکټ دی ډیر ښه ده او دا کمبینیشن او کیمستری د دوی دومره ښه جوړه ده چې کله یو نفر کال کوي بل دیغه په کال باندې اجل ورپسې ورزین واغه مس کمیونیکیشن ډیر کم کی خدا دې مهر نه سي ابراهیم ځدران په نشتون کې رحمان الله ګربز دغه ریکارډ سي اته سلیزي وي او د دروس کله نه په عمر کې سي ډیر وړکای عمر ده د دغه غټ مایلسټون لاسته راوړي دغه ډیره غټه لاسته راوړنه لاسته راوړه داسې مثلا په دې کټګوري کې سچن تندولکر ده یا بابر اعظم ده یا دغسې که تاسو وګورئ نو هغه وخت د سره ابراهیم ځدران نو هغه وخت سره د پایل نوي لوبغاړي ورسره تلل مثلا ریاض حسن یو څو لوبې وکړلې عبدالمالک ته چانس ورکړی سو صدیق قتل ورسره راغی نو ګربز په دې وخت کې هم خپل کرکټ کړی ده سیالۍ یې ښې مخته وړي دي او دا د ګربز کرکټ ده چې هغه تیزه لوبه کوي او د تیزو لوبې په نتیجه کې اکثره وخت خپل وکټ د سیم کېږي چې دی د لاسه ورکي خو بیا اکثره دا هم کېږي چې دی په مخالف لوبډلې باندې پرشر اچوي او د افغانستان لپاره د بریا سبب کېږي. نو خامخا د ابراهیم او د ګربز جوړه خو ډېره ښه ده د افغانستان لپاره خو په نشتون کې هم زه فکر کوم چې ګربز خپل کارکردگی کړی ده او فکر پټی کړی
په دوی زوادارو کې صدیق تل او زبید اکبری تسترګي وی ولې خو نه زلیدل
زه فکر کوم چې په یو یاد وسه له یوه باندې د چار ځوان بلګ ګران اجرامي صاحب سره خو صدیق تل هغه کوم شاتونه شی وهل اگر چې ډیر لګي منډي وکړلې خو فکر غټي وکړه وکټ لگا نه بلاده و دی د سر وکټ سر لگ نه بلادو مثلا هغه یو میچ کې سید لگ څه سکور ک یو څو چلوریزی و هله بیا په کاور کې کیچ د سر سم خبرې وکړه دی ویل ما په خیال ز باونس بلګ راجکس خو هغه بل کې نه څه د لپاره څه کله دی وره غي درایو ک نیم بیت مخه خلاص کړ نه هغه صرف د کاور فیلډر ته کیچ د سم څه هغه او چات لارس یو چلوریزه پیراسي نو دا ښه ده چې دی خپل کرکټ کوي او د نړیوال کرکټ فشار یې خامخا د ایمرجنګ نه د نړیوال سټیج ته راتګ او د دې خپل یو فشار ته په ده باندې نو څومره چې دی به ډېر وخت تېرېږي هغومره به دی انشاءالله عادي کېږي. دا یو واقعیت ده چې دی د افغانستان لپاره یو ډېر غټ کرکټر کېدلی شي انشاءالله. د ده په کرکټ کې ټول نه غټه ځانګړتیا دا ده چې دی ډېر مینټل ټفنس ډېر ښه لري لکه ذهني لحاظه ماشاءالله ډېر پیاوړی ده او موږ وکتل چې په ایمرجنګ لوبو کې افغانستان لپاره د بریا سبب زبید اکبری بیچاره صرف دوه لوبي وکړلې. اوله لوبه کې د ایران اوټ نو په غي باندې د قضاوت کول بل ګراني، او په دومره لوبه کې وکټ ډیره ګرانه وه او ان ایون باونس پکې، نو هغه د سی وکټ یې په وکټ باندې دي ډیر ښه بیټسمنان هم کله کله رنزونه نشي کولای. بیا زه باید باندې خو د انټرنیشنل کرکټ فشار بمو، نو زه فکر کوم چې بیا هم نه هیلي کېدل صحیح نه دي، او ان شاء الله دې ته باید سترګې په لاره اوسو، او دا ښه ده چې افغانستان کرکټ دا په نظر کې لري چې د ځوانانو ته په مسلسل شکل باندې فرصت ورکړي شي ان شاء الله.
د ورځنیو سیالیو پیل ښه و خو ورخ سیالي خراب کړه. لومړی راته د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د آب و هوا کیسه وکړه.
متاسفانه د آب و هوا حالات دلته ډیر ښه نه دي، داسې ویل کېږي چې دغلته سایکلون راغلی ده، او سایکلون دسې داسې د نورو هیوادونو نه د افریقایي هیوادونو لخوا هم دغه طوفان را روان ده، او باران به مسلسل شکل باندې، او د سایکلون یوه ځانګړتیا ده داسې باران تیب شي نو ټوله ورځ باران وي، داسې نه شي یو دفعه تیز باران وشي او بیا ځدي باران ودرېږي. نن ورځ ښه ده، نن باران نشته خو موسم ډیر مزهدار ده، خو سبا ته بیا یو څه د ورخت وړاندوینه شوې ده، غیب الله پوهیږي، خو متاسفانه داسې ښکاري چې کېدی شي لږ څه د موسم له وجې لوبې تر اغېز لاندې راشي. واقعا چې په اوله لوبه کې ورخت سیالۍ خرابه کړه، خو عظمت پکې خپل د کریر بیسټ فیګرز واخیستل، څلور وکټې واخیستې، سلام اتلس منډې ورکړلې، نو د ده دغه کانفیډنس د موږ د راتلونکو سیالیو لپاره، او په ځانګړې توګه د ټیسټ لپاره چې دی د ټیسټ سیالیو برخه هم ده انشاءالله، افغانسي ګټه لري انشاءالله.
په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان اوپنران بدل دي، عبدالمالک او صدیق قتل د مسؤلیت ته راغلي دي. د دې دواړو ځوانانو لپاره مسؤلیت څومره متوجه دی، او مطمئن دي چې دوی به دا چاره سمه ترسره کړي؟
متاسفانه سي رحمان الله ګربز هم د خپل انجری له وجې نه ګوښه شوی ده، نو په ورځنیو سیالیو کې به نوي اوپنران وي. زه فکر کوم چې دا د دوی لپاره یو ډېر غټ فرصت ده چې د دې څه ګټه واخلي. عبدالمالک هم پیاوړی کرکټر ده، په ډومیسټک کې ډېر زیات رنزونه کړي دي. د فیصل حق فاروقي خبره زه اکثره تکرارو مس، هغه وایي زما په اند ټولو نه ښه بیټسمین په ډومیسټک کې عبدالمالک ده، او سیدی قتل خو موږ تاسو لیدلی دی په ایمرجنګ کې څومره ښه کرکټ کړی ده، نو الله مهربانه ده چې انشاءالله دوی به دغه مسؤلیت ته په ښه شکل باندې غاړه ږدي، او انشاءالله انشاءالله په دې هیله چې موږ په ورځنیو سیالیو کې د ګربز او د ابراهیم زدرانه علاوه سیبل پیاوړې جوړه دی عبدالمالک او د صدیق قتل په شکل کې وګورو، رائټ هینڈ لیفټ هینڈ کامبینیشن ده، دواړه متفاوت کرکټ کوي، عبدالمالک صدا هغه اٹیکنګ کرکټ کوي، او صدیق قتل صدا هغه پیور ټایمنګ ده، نو زه فکر کوم چې ان شاء الله د دواړو جوړه هغه کمبینیشن ښه ده، د دوی ترمنځ به دغه سټرایک روټیشن کتل کېږي چې څومره د دوی ترمنځ کیمسټري ښه شي، څومره دوی یو بل سره زیاتې نیمتونه وکړي، ان شاء الله هغومره به راتلونکي لپاره د افغانستان لپاره یو ریلایبل اوپننګ پیل کېږي.
زیمبابوې پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره هم افغان لوبډله اعلان شوه، ځینې زاړه او ځینې بیخي نوي ځوانان ورته انتخاب شوي دي، ستاسو له انده به د ولس کسیزې لوبډلې ترکیب اسانه جوړ شي؟
ګوري د افغانستان کرکټ کې که تاسو وګورئ کنه په ټیسټ سیالیو کې په دغه تیرو څو سیریزونو کې متاسفانه افغانستان دومره ښه نه ده ځلېدلی، نو خامخا دا ضرورت و چې هغه کمبینیشن ورته جوړ شي. ټولو نه مهمه خبره دا ده چې راشد خان بیرته ټیسټ سیالیو ته راوګرځي، او دا د افغانستان لپاره ډېر زیات ښه خبر ده، ځکه چې د راشد خان پر مټ باندې موږ مخکې د ټیسټ سیالۍ ګټلې دي. د راشد خان په لوبډل مشرۍ کې چې کله د ټیسټ لوبډل مشر او ځوان لوبډل مشر سو چې بنګلادیش ته مستر توپیر باندې ماته ورکړله، نو انشاءالله د ورځنیو سیالیو کارکردګي ته لیدلو سره به زه فکر کوم چې تصمیم ونیولی شي سړی چې آیا کوم لوبغاړی د موږ ښه فام کېدی، او هغه به موږ سره په ټیسټ سیالیو کې هم وي. او بیا هم که چېرته تاسو ورته وګورئ نو زه فکر کوم چې دومره ګران هم نه ده چې د یولس کسیز لوبغاړي موږ په نښه کړی شو. راشد خان په کې خامخاسته، عظمت الله عمرزی په کې خامخاسته، خپل لوبډل مشر عظمت الله شاهدي ده، بل د موږ ون ډاون بیټسمین رحمت شاه ده، او ورسره ریاض حسن بیرته ټیسټ سیالیو ته راغوښتل کېږي. نو په عموم کې که چېرته تاسو ورته وګورئ دومره د دې یولس کسیزو لوبډلې جوړول دومره هم ګران نه ده، خو زه به مسې که چېرته ورځنۍ سیالیو ته موږ لږ تم شو وی ګورو دا څنګه مخته ځي، د هغې په اساس باندې بیا د ټیسټ سیالیو لپاره به اسانه وي د یولس کسیزو لوبغاړو ټاکل.
وروستۍ پوښتنه دا ده، د کرکټ مینهوال ټیسټ لوبډلې ته د ابراهیم عبدالرحیمزي، عثمان دوري او ځینې نورو لوبغاړو په نه انتخاب خو بدې دي، ته په کوم نظر ورته ګورې؟
داسې دي چې ابراهیم عبدالرحیمزي واقعا ښه لوبغاړی ده، عثمان نوري تاسو یاد کړه، داسې نور لوبغاړي تاسو یاد کړئ چې تاسو ویل چې نه دي انتخاب شوي، نو ځکه خلک ورته خوابدي دي.
ګوري دا خو د سلیکشن کمیټې کار ده، اڅوک سي التناس دی او لوبغاړي ټاکي. زه دا د سره منم چې دا لوبغاړي واقعا څه پیاوړي لوبغاړي دي او ان شاء الله ډیر زر به موږ تاسو وګورو. د عثمان کارکردګي تاسو موږ تاسو ولیدل څومره پیاوړي گزري دي. همدارز ابراهیم عبدالرحیم زای مسلسل شکل باندې په ډومیسټک فارمیټ کې کارکردګي کوي. نو کله کله د سیمې سه د لوبغاړي په اړه کې موږ سره مکمل معلومات نه، هغه لوبغاړي لا چمتو نه یا څه وړوکی غونډې مشکل ورته وي. نو ان شاء الله زر دې الله وکړي چې موږ تاسو ابراهیم عبدالرحیم زای عثمان نوري او داسې نور پیاوړي لوبغاړي خپل وګورو. خو دا کوم لوبغاړي چې ټاکل شوي دي دغه هم د دې د ډومیسټک کارکردګۍ په اساس باندې راغلي دي. نو د ډومیسټک کارکردګۍ په نتیجه کې داسې دا د دوی ته زمينه جوړه شوې ده چې دوی چې سیالیو کې دي. بیا متاسفانه داسې ته کنه چې په یو لوبډله کې یو لس کس راځي یا په یو سکواډ کې چې یو لوبلري لپاره معرفي کېږي پنځه لس شپاړس کسان دي. افغانستان خلک داسې پنځه لس څه ډېر خلک همیشه معرفي کوي، شپاړس ولس معرفي کوي چې دوی هغوی عمل ته کیمپ وسي او ټریننګ وسي. نو انشاءالله انشاءالله الله دې وکړي چې د افغانستان ته سیالۍ ډېرې شي او دغسې نور ځوان لوبغاړي هم پکې رامخته شي او خپله کارکردګي د افغانستان په ګټه وکړي انشاءالله.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلامې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د دیونه خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
مستانا ملا بدار نلری